افغانستان گرفته و زمینه را برای فروش قالین های افغانی بیشتر سازد.
سلام ستړي مشي د مخام و بچی شويز موږ د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اجمل ان پاکستاني کوربه ده او په روستي او ورختونو توپانونو سیلابونو خبرې کوي کولای شي چې زنګ ورته ووهل. خو تر دې پروګرام وړاندې د سات خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او له هغوی غوښتي دي چې د دوی حکومت دې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار شي چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر یوه پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبه په ورځ په بنو کې د پوځ په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پوځیان ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستان د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي دي چې وسله والې ډلې په افغانستان کې شته او یا د دوی حکومت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې غونډې ته ویل غرب ادالري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه پر اختیا اندېښمن وي دوی دې راشي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خبریالانو د ملاتړ دوو سازمانونو د آزاد خبریال محمد یار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي دي چې محمد یار مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید و شرط آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر کې دا نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د بیان د آزادۍ درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لویه لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیک پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس خبر ورکوي چې د پروان د شینوار ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن سهار څلور بجې سیلونه راوتی دي چې د لارې د تړل کېدو لامل شوی دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لویه لار سیلونو بنده کړې ده چې روانه اونۍ د سیلونو او طوفان له امله په ننګرهار کې اوه څلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا درې سوه پنځوس نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه یو شمېر کسان له هم تري تم دي. په کندر، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي دي، خو له هغه ځایه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. او د اسرایلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې تېره شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل شوي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی دی چې اسرایلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونه بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایلو ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تېرو څو ورځو کې د اسرایلي پوسیانو بریدونو په پرلپسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله راوړې ده. تقریبا هر ورځ په خوندي سیمه بمباری روانې دي. دا سیمې د مدیترانې سمندر کې پر غاړه شاوخوا شپېته کیلومتره مربع دي چې اسرائیلو هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
دوستانو ستړي مشه دي آزادي راډیو په میکروفون ستاسو خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیرو دوو ورځو بلکې درې ورځو کې په افغانستان کې پرله پسې درانه ورښتونه، سیلابونه او ورسره مله طوفانونه په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د خلکو د درنې مرګژوبلې او سختو زیانونو سبب شول. په نورو سیمو کې هم د طوفان او د باران ورانۍ ویجاړې رامنځته کړې، لکه لغمان، کونړ، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان او نورو کې. خو تر ټولو زیاتې چې ځپلې دي هغه د ننګرهار دغه مرکزي سیمې، د سرخرود ولسوالۍ، د بیسودو ولسوالۍ او شاوخوا نورې ولسوالۍ دا ډېرې ځپل شوې دي. دغلته یې په خلکو د کورونو چتونه راکینولي دي، او نه یوازې دا چې خلکو تر ډېر لوی ناورین رامنځته شوی دی، مرګ ژوبله لري. په مرګ ژوبله کې زیاتره ماشومان دي، ښځې دي، بلکې کورونه یې ویجاړ کړي دي، په زرګونو خلک یې بې کوره کړي دي. یو لوی ناورین دی چې سیمه ورسره مخ ده. خو د ننګرهار پیښه تازه نه ده. تر دې مخکې په بغلان کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې ورته سیلونو او طوفانونو سختې ویجاړې رامنځته کړې وي، او داسې ویل کېږي چې دغه د سږکال سیلونه، ورښتونه او طوفانونه لږ تر لږه په تیرو څو لسیزو کې بې ساري یا کم ساري دي، او زیاتره کارپوهانې د اقلیمي بدلون اغېزې ګڼي. په قربانیانو کې یو هم د قاسم مسلم یار دی کورنۍ وا، چې د کورنۍ یو شمیر غړو یې متاسفانه چې ژوند له لاسه ورکړی په دغه طوفان کې. ښاغلی مسلم یار، راسره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. دوستانو، مایکروفون ستاسو خپرونه ده، وروسته له تاسو نه بیا نور شیان اورو. خو لومړی به له مسلم یار نه وپوښتم. مسلم یار صاحب، ستړی مه شئ، لومړی خو د تسلیت د تاسو د کورنۍ د غړو په مرګ او مړینه باندې خواشینی یو، د ټولو هغه افغانانو په مړینه چې د دغو پیښو قربانیان دي. راته ووایئ تاسو په کومه سیمه کې وی، او څه وشول، ولې
سلامون احترامات تاسو ته، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اجمل لانس د ننګرهار ولایت د سرود الفرید مستخیل په سیمه کې د خښتو په بټۍ کې زمون کورونه وو، چې د ولمره دوشنبه ورځ غالبا چې شاوخوا 2:30 بجې به وي، چې د انتهایي تیز توپان ورسره ګلۍ او باران هم ورسره وو، چې زما د کورنۍ و نفره شهیدان شو، دو نفره مې زخمیان وو، چې په شهیدانو کې مې مشر ورور د لاسه ورکړی دی، وراندار مې د لاسه ورکړی ده، او څلور مې پیغلې ورېرې، یو مې داسې 15 کلن وراره وو، په حق ورسېدل. او دغه باران چې کوم 2:30 بجې غلې او باران او طوفان رالو، نه پوهېږم چې بېحد بې اندازې او دومره چټک باران او طوفان چې هغه د کوټې مانې دیوال هم را وغورځېدو، او د کوټې چت هم پرې راغورځېدل، او سیمه ته امبولانسونه راغلي وو، حکومتي چارواکي راغلي وو. خو داسې بس دا د الله طرفه واقع وه، او دوی بس د شهادت مانې ورسېدل. او زه خپله د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یم، او دغلته مونږ د خښتو بټو کې کار کوو. اوري ان صاحب،
کورونه و کنه داسې په اصطلاح دغه و موقتی جوړ کړي و؟
دا زمونږ کورونه نه دي ان صاحب. مونږ دلته د خښتو په بټو کې کار کوو، او دوی سره به مو خښتې اچولې، د دوی نه مونږ کارزارې هم خپله ځمکه خپله مینه مونږ نه لرو ان صاحب، خپله سرپناه نه لرو. دغه سم به د غریبۍ شپې ورځې تېرولې، دغه بس دغه ساعت کې مې د ورور د کار نه راغلی، مونږ د کار نه راغلي، چې مونږ هلته په بټۍ کې ساتو، دوی کور ته را ننوتل. بس واقعه ډېره سخته وه، صحنه ډېره دردونکې وه. بس الله دې په هېڅ مؤمن مسلمان باندې نه راوړي، او باقي دې زمونږ دغه هېواد دغه بدبختونه خلاص کړي. ان صاحب، بې انتهایي تیز باران وکړ. زه درته وایم چې زما په شان باندې ډېرې کورنۍ د غم په ټغر باندې پینولې دي، او داسې بې سرپناه شولې لکه څنګه چې زه بې سرپناه شوم. او دغه پاتې وریژونه مې دي دغه زمونږ تر غاړې شو.
څو ورونه دي پاتې دي دغه کورنۍ نه دغه ورور چې دی شهید شو دی، څو بچیان پاتې دي؟
ان صاحب، د دوه مېرمنې، یو مېرمنې مې شپږ بچي، او د بلې مې وو، اوس یې شپږ بچي پاتې دي، او دا وو کسه په شمول ده، وو پاتې وو مړ دي، په شمول ده وراره او رندار مې.
او د یو خدای دی بټیو کورونه دی معلومه خبره ده چې دی بټیو کې دغه دی بټیو څښتنان چې دی کورونه د سپاخنه جوړې د غلطه د کوم سیمه د مستخیلو سیمه کې شاوخوا نور د ځای خلکو کورونه چلته وسیږي دی غوي کې هم دغه سورانه یو جاړي را منسکړي کنه یوازې د تاسو دی بټیو سیمه ډیره زپلی
ا سبا شخصا زه په لمه شیدان ټولې ول ټولې تر انتقال کړل دلته موږ خپل رنه حاضره و دلته مې راوړې دي نو باقی آلتا غفی معلومات ما تا کرا معلومات ما سر نشت روی تزد است بسی کرا معلومات در که ما شیره در و پسیت همه که چیزو تا کم وقتا پوری ما در خپل شیدان لطول او زخمان نخپل لطول آغا وقتا پوری در سرخود و لسالینا که دستی می بازی بلدین می لیدل ویل چیز من پاخو کورونو دی ولن را غور دیدلی دی آغا کورونو چی سیموتو پا پاخو خوختو جوشی از من کورونو چی دیو در خام خوختو نا دستی اساسی ډول کورونه نه دي دا تداخل دې په پاکر کې زندگی تیرې تاسې یا سوشل میډیا والا به شو زه مې بس ټول خبره سي
واقعا د بټیو د وضعیت په اړه باندې زنه پیغام چې ولې هیڅ وخت کې حکومتونو دولتونو نه پخانی او نه وسنۍ دې ته پام وکړ په بټیو کې ګن خلک مزدور کار دي الته قرضدار دي د هغه خلکو او په ډیرو سختو شرایطو کې په ځانګړي توګه خزي او ماشومان ژوند کوي او ډیر درانه کارونه کوي چې واقعا په دغه شرایطو کې چې هغه کورونه محکم نه وي او د طوفانونو او زلزلو په وړاندې دوی واقعا ډیر یو سخت ژوند لري درته وایا په دغه سیمه کې مام یو څو عمر تیر کړي خو ما داسې یو طوفان نه دی لیدلې لکه سیل راتللو باران کیدلو ګلې کیدله داسې مخکې کلونو کې په دې منطقو کې دغه یو طوفان راغلی او کنه دا ناڅاپي دی ډېر
زه انسب زمونږه تقریبا د 20 کاله ما په سرخوت کې تیر کړه دا به نمونه نه دی چې دومره تیز باران او دومره تیز غلې شي دومره مضبوط دیوال چې تاسو نږدې نه چې دیوال وګورئ تاسو به خبره ده چې دا کوم اندازه د کوټې چت ته اجمل خان صاحب کنه
و
دا کنه پورته چې کوم دا څلور متره دیوال لوړ دی د کلا دا د باقي کوم شو دی کلا کې دنه نه و دا څلور متره دیوال بیا په دې کوټې باندې راغلی زموږ د یو دوه کوټې ها دوه کوټې تقریبا یو لږه کوټه ته والی و نیمه کوټه روغه پاتې ده دا څنګه د کورو سامان لکه د فراغ خاص کوم لوښو دا په بشپړ ډول باندې جوړ شوی دی که کارتونه او که بسترې وي که کاسه وه پتیله وه د کور هغه ضرورت او سامان چې څنګه وو هغه ټول دغه د ډېر پخوانیو مضبوطه کلا وه چې دې څه د کوټې د چت جوړ شو څه د دغه د دیوال هغه تیز شدید غورځېدل شولو بس دا د کوټې پدایې کې د مابینت لیلې کې د شهیدان چې خلکو رئیس الله زفانی ته چې ذکر راو رسیدم باور په الله وکړ چې ما خپل اصل د لاس ورګ چې زه څه وکم
نو دا راته وایي چې دوی پرایستلو کې به هم ډیر وخت لګیدلې د غلطه ځکه چې طوفان او باران وو او د رایستلو چارم کې به وخت نیولو ځکه دا تیګي او دا شیان چې لري کوي کمرسته وی یا خلق ډیر وی په ساحه کې کېدلی شو چې لږ ذره وایستل شي له دغه ماتو ګډو نه
انکه ترخه خبره به د څه کوم شي کله زه ثانی تر ورسیدم زما د دویم مشر نرم ویل چې زه سړک تر وته ما موټر یې ودرول چې زما 15 کسه په مل لاندې شوې دي هغه حتی چې به سره کوم شمانو هغه ته هی د یاد اوسې چې دا ټول دلته دي هغه هم هغه مازه بيخي وختي ود سرک مې موټر ودرولې تاسو معلوماتي چې دا سرک د سیاوازي په تیر جمهوریت کې دا سرک د سرخود نه چې دا کوم سرک دا دین سرک دا کابل ته وځي په دې معنی رسکوانه نو دا موټر ونان ودرولې او تین دې انتخاب یې پیوته لوم دا د عمله د شهیدان موږ د لاس ورکړه
دا د سرک په سر باندې چې خلک ودوي مرسته تراغلي وڅوک
دا موټر وانان او چې کله خلک خبر د خورو سره سره زیاتې د لاسو د خپل د باز زخمین او شهیدان په څیر مال ته ساتنه په څیر ما ال ته وضعیت د سیو چې نه په چپر کټونی کې ځو نه لاندې فالت د ازمه کما ځو بس د شي په بل نه کوم وضعیت چې دا چې د زما په ژوند کې راځي مچ اوله ځل پیښه او چې ما په خپل سترګو ولیدل چې دا به انتهایز ما په ژوند کې د خورزم نه ده بنوره
اوس که څوک غواړي د تاسو غوندې دغه ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي، دغه ځینې خلک چې غواړي کومک وکړي مرسته وکړي، دوی تاسو په مخپلو سیمو کې پیدا کولی شي، خصوصا دغه د قربانیانو کورنۍ چې ورشي؟
ولې نشي کول؟ دغه نن سبا خو سوشل میډیا دا فیسبوکونه دي، دا د موبایل نمبر دي، دغه ادرسه کولی شي چې شخصا ما کورنۍ ته لاس په لاس کولی شي چې راشي، داسې لکه د مونږ غوندې چې مونږ شهیدان وکړي، د نورو کورنۍ دي
تاسو فکر باندې اوس خلک دغه ځپلې کورنۍ دا چې شهیدان هم ورکړي او نور هم ځپلي، دوی دستي چش ته اړتیا لري؟
دوی هم سرپناوی نه لري، هم هغه دستي خوراک څښاک دغه هیڅ نه لري. په شمول زه دلته د ځان خیم چې ما ته دغه شپږ کسه اووه کسه دوی را ترغالي شو، داسې نه لس کسه زما خپل فابیل دی ډېر، بس لکه مونږ ډېر په پاکه کښې ژوند دلته تېرولو، بس کله به مزدوري به چې مونږ وکړله اجمل احن صاحب چې تاسې باور وکړئ چې مونږ سره به د مریض پیسې هلته نه ولي، بیا به مونږ هغه د بټۍ مالک نه پیسې را واخېستې، هغې سره داسې مونږ وو لکه یو سړی چې چا نه ځمکه یا کور په ګروید ونیسي، مونږ هغوی سره داسې ګرو ولو هلته، دغه د مریض پیسې به مونږ د دې د بټۍ د مالکینو نه راغېستلې او خپل مریض به مړو، که مریض به هم په د خپلو پیسو باندې ویوړو، بیا به مونږ سره د کور د هغه د نفقې د وړو پیسې مونږ سره نه ولي چې مونږ پرې خپل ځان ته نه پکړ، لکه داسې چاته باران به رالو، لکه مثال ځینې کښې باران نه راځي، مو خو اوړه ځینې دغلته په دې بټو کښې زندګي کوو، بیا به چې دغه واړه اختر پسې تقریبا مسلسل د تیزاب کښې باران وشولو، هغه کښې مونږ څه زیات څه زیات قرضدار شو، ځکه زمونږ فامیل غټ وو هلته لږ قرضدار شولو، دغسې بس مریض به چې پیدا شو هم هغه د بټۍ د مالکین نه به پیسې راغستلې.
خدای دې رحم وکړي او په دې هیله باندې یو چې چارواکي او همدارنګه مرستندوی ادارې او په ځانګړې توګه هغه ځوانان یا خیریه بنسټونه یا کسان چې وایي مرسته کوي، هغوی به وتوانېږي چې د تاسو په څېر وړ کسان پیدا کړي او هغوی ته عاجلې مرستې د سرپنا اوبو او خوړو په برخه کې ورسي. زه بیا هم تاسو ته تسلیت وایم د تاسو د کورنۍ د قربانیانو لامله، خدای دې اجر درکړي او له دې وروسته دې داسې پیښې خدای نه پیښوي ټولو افغانانو ته. مننه کوو درنه ښاغلی قاسم مسلم یار. دوستانو، د سرخود د مستخیلو د سیمې په بټیو کې اوسیدونکې یو تن و چې وروستیو طوفان او دغه ورختې د کورنۍ وغړي د ښځو او ماشومانو په ګډون ترې اخیستې دي. سیلابونو یوازې په ننګرهار کې زیان نه دی اړولی، په نورو ولایتونو کې هم اړولی دی. طاهر روشان را سره نن په تخنیکي برخه کې همکاري کوي، دی وایي چې کوم اورېدونکي را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل آن صاحب، وروره څنګه په خیریه؟ زه محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کرشه.
ستړی مشي محمد اشرف صاحب، له تاسو نه اورو. موږ دا څو شېبې مخکې په ننګرهار کې د یو سیلاب ځپلي یا طوفان ځپلي سره خبرې کولې چې کافي ډېر زیان ور اوښتی و، موږ په دې اړه غږیږو.
بله وروره، څه ناڅه مې راډیو تعقیب کړله چې راسم نظر ته، دلته زما سره دوه ملګري دي، هغه هم ډېر سلامونه درته وایي، لکه جل محمد برکی صاحب او محمد داود الکوزی صاحب، هغه هم په دغه پېښه کښې غم ورسره شریک ځان بولي، دا د جلال آباد او ننګار پېښه. زه محترم اجمل صاحب، دا زموږ خپل کورنۍ یعنی په دې غم کښې موږ ډېر ورسره شریکان یو، وروره موږ ډېر په خواشینی. اجمل خان صاحب تېره شپه په بي بي سي راډیو کښې هم دغه موضوع وه چې موږ نظر ورسره شریکوي، په دا نظر کښې زه د خواشینۍ په اړوند باندې چې ډېر په خواشینی وم، دلته مې یو رپورټ واورېدی، نو زما څخه البته دغه نظر کښې زه خطا وتلی لم، نو په دې پېښه موږ ډېر غمجن، یعنې د افغانستان په نورو ولایتو کښې هم لکه تا چې یاد کړله، خدای پاک دې شهیدانو ته د رب جل جلاله څخه موږ د جنت فردوس غوښتنه کوو، ورسره په څنګ کښې هغه ټپیان چې دي عاجله شفا د رب جل جلاله څخه غواړم. نو زما غږ زموږ پر مرستندویو او ټولنو یا دا زموږ پر اوسني حکومت باندې دی چې د دغو خلکو دې داسې ژر د ژره غم وخوري د مرستو په اړوند کښې. محترم اجمل خان صاحب، یعنې په نورو رسنیو کښې بعضې زموږ د افغانستان مشرانو هم دا ویلي چې په دې پېښه کښې موږ غمجن یا خواشین یو، د خواشینۍ تر څنګ باید چې چې دا هر چا واس کار کوي هغه دې جدي مرسته ورته راورسوي. هر شي ته چې دی اړتیا لري که مالي زیانونه رسېدلي دي که انساني زیان رسېدلی دي دا خلک د یریدنګو نه دي. که زه یم که بلې ټول په دې غم کښې ورسره شریکان وي باید چې جدي کومکونه ورسره وکړو ژر د ژره نه داسې په وخت سره
دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې کومکونه په وخت وشي او چاته چې لاس ورکوي په وخت یې ورکړي. کله چې یو څوک په اوبو کې ډوبېږي که په وخت اگر چې زه منم دا خبره له ټولو سره چې مرګ او اجل دا خپل وخت او نیټه ټاکل شوې ده خو بیا هم انسان په هغه انساني هڅو باندې مجبور دی چې باید هڅه وکړي. یو کس که په اوبو کې ډوبېږي مخکې له ډوبېدو نه که لاس ورکړي کېدای شي هغه راووځي خو که وروسته له ډوبېدو نه مهرباني
مننه ما هم دغه ویل. او یو بعضې دا زموږ وړونه وایي هغه چې خو الحمدلله زموږ د افغانستان خلک یو تر بله اتمن انشاءالله چې وس و توان یې کار کوي کومک کوي. نو بعضې خلک وایي چې د سیلابو مخه څنګه نیول کېږي دا د الله پاک د طرفه څخه داسې یو ترتیب برابر دی چې دا طبعي پېښې دي. که چېرې داسې ورښتنه وي لکه دا اوس چې دلته په تېرو دوشنبې کې په دا جلال آباد نورو ولایتو کې وسولله دا بیا الله پاک ما سوا زما په نظر سره به د دې مخنیوی هم نه کېږي. دا بېخي شدید
نه د دې دا کارونه خو ټول د خدای پاک په لاس کې دي د هغه په حکم دي. خو داسې دا کم خلک چې په دې اړه باندې بحثونه کوي ډېر مخکې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په شپږو وو هغه هیوادونو کې راځي چې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې پې تر ټولو زیاتې دي او په ډیرو کمو هغه هیوادونو کې دی چې ډیر لږ دغه اغیزو ته چمتو دي. یعنی په نړۍ کې ساینس او علوم اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې اقلیم بدل شوی په اقلیمي بدلونونه راغلي چې هغه هم دا د انسانانو په پرمختللو هیوادونو کې دا د کارخانو ګلخانایي ګازونو او ککړتیا له کبله هوا په نړۍ کې توده شوې ده او دا د دې سبب شوی چې دا د بحرونو څپې له یو خوا نه بل خوا ته لاړ شي. هغه ځای کې چې ډېره یخني وه هلته ډېره ګرمي شي کوم ځای کې چې ډېره ګرمي وه. یعنی د پیشبیرۍ خلاف یا د تمې خلاف هواګانې خلک تجربه کړي. مثلا په همدغه سرخرود خوږیانیو په دغه منطقه کې زه لوی شوی یم په دې منطقو کې دغه ډول طوفانونه او سیلابونه نه راتلل. اوس چې راځي خلک کولای شي چې یو څه دا کورونه محکم کړي یو څه لکه دوی د پخوانۍ آب و هوا لپاره خپل ځان چمتو کړی وو په نورو لارو چارو باندې هم غور وکړي. موږ له تاسو نه ډېره مننه کوو همداسې د الکوزي صاحب نه او د تاسو له بل ملګري نه خواخوږي ورسېده په ننګرهار کې ځپل شوو کورنیو ته. یو بل اورېدونکی راسره دی دته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
اجمل انصاب سلام در هلبنده کزی کی پتا و روشان صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام روشان صاحب وعلیکم وای او زام ستړی مشو سما د هلمند څخه منګا په سیلابونو ورختونو او طوفانونو غږیګو
بل یو وخت پروانه تعقیب کړله سیلابونو ورښتل او دلته هم وسوله منګر مخ کې وس تو مرکز دې چې د کوچنی اسیا د میاشتې وروسته شدید بارانونه وسوله کوه زمه یې راباندې وچ تېر شو دلته داره داس بارانونه څه چې باره ورخطا وشي مزم داس نه کې لکه د بغلان د پېښ ده. نو شدید بارانونه اوس خو بیا کجکۍ هم بېخي ډق سوی دی د کجکۍ کاسه داسې ده چې پر پارچا او راوړي اوبه بېخي زیاتې دي ډېرې ایران ته هم ولاړې اوس هم بهېږي. نو زما دا مباره چې اسلامي څه غوښتنه ده چې سیلابونه خو نو نه ګیره کېږي نو چې موږ ته دغه یو ولو د دغه غم وخوري د اوبه راګېر کړي موږ ته یو کاته واخو نه شه ده.
مننه سلامت اوسي اتمنم پیغام خپور شو. د اوریدونکو نه موږ وخت و چې موږ ته د خپلو سیمو حال وایي په سیلابونو کې له اوسامه مننه کوو. راځو د څو اوریدونکو چې موږ ته تازه د خپلو سیمو حال ویلی نن د دوی پیغامونه اورو.
السلام علیکم څنګه په خیر جوړو رایست مشدی تشس په خیر سلام قدر وکړه جوړو سي کندهار ولایت جلی ولسوالۍ د قلق سوالۍ سیم ته ماسره نیولې دي. دا به موږ تاسې سوچیانې پرېږدو پیغامونه به درته پرېږدو چې نتیجه نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو چې معنا نه ورکړي هغه بره موږ څه وکړو. ته وایې موږ خپل باغ دی دغه جلی ولې په جلی ولسوالۍ کې جلی وسولل یاره تقریبا 2000 تاکه دی په دغه 2000 تاکه وس لزره غونې نه جوړی نو دا برمشت سوچانی پریشی نو چی معنا نه لري هغه برمشت څنګه وکړو نارې به در هر ځای وو چې نه رسېږي برمشت څه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر دی اردو ہمیشہ نیا اوریدن کے زلمائی اللہ درم چھوڑ رو جو سی محترم دا کب صاحب رہ تگا بل سوالے کی مالی جانونا چھو زوراتی مزکی سر تکڑی چھو باتو دا پسل وقت طول پسل میں سر خراب کڑی دا پاس علا سیور سوالی نا شروع کتر مغلوب بند پوری درود دغار سور مواش زوراتی مزکی جوی طولی سر تخریب شلی او وکټرال ذاتی وګوي فصل نه ټول سره خراب او یو نفر د الله سره سوال کی د مړی نه راپور راولې یو نفر طرف شوې انو د سر ما ځان نشته خو مالی زمينه د قانون بزګران ته ډیر زیات راډولې ډیر زیات ترکاری غانې وي او بات پټاټې دا شان ټول سره نه کړی.
السلام علیکم. زمانم سلطان دا د ننګرهار ولایت خو گیانو رسوالی دا وزیر ٹٹنگ سیمینا تاس تما دا میسیج پرے گیا دم نو دلتا پا آمدانن پا وزیر ٹٹنگ ساہا کی سیلابون راو تی دی خو کم مالی او زیان ندانا والے خو سیلابون زیاد را گلیو او بارانم پورتا پا دی سپین غری پا ساہا کی شوی و دیر سخ سیلاب راو تا و حکم زیان نه داړه والے.
السلام علیکم آزادی رادی کار کوم کاوری دن کته. السلام علیکم ذات غلاده فرمان ولید کو صافی لسوالی سپین کې نن چا سنباله صافی درې بجې او دیش دخ کې سخ سیلابونه راوتلی دي زیان طرفان معلوم نه دي او سمت کې او کورونا زیات ویجاړ کړی دي نن در نیمه بجه سخت قوی طوفان او باران نشوی دی خصوصا در شمال خیلو کلی تیرویڑای سیاسنگ دغا منیکو من بیخی زیاد شوی دی منگا در مدی چرواک نوکن آده چی بگو سهو تا تیمونا در کمکی واسطوی او کمک کیوس.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زجمه خان همدار در زابل ولایت در مرکز کلات خار اوسیدون کهیم. لکه څنګه چې تاسو موضوع د سیلابونو او یا د ورښتونو طوفانونو ته راجه کړې وله دغه پاکره مو نظر دادی. اول خو هغو کورنیو ته صبر جمیل غواړم چې د تېره شپه تېره ورځ د ننګرهار ولایت په سیلابو او طوفانو کې خپل وګړي له لاسه ورکړي دي. هغو ته صبر جمیل او مریضان ته شفا یاجل غواړم د الله له دربار څخه. او پرابس اوس خپل موضوع ته موږ باید اول هغه رسنۍ ټولنیز رسنۍ هغه ورځپاڼې باید د حالات کم څوک معلوموي او تصدیق کوي نو باید اړوند سیمو ته خبر ورکړل شي. فرسمن بیا دولتي چارواکي په دې کې ډېر لور لوبولی شي. باید د خپل سیمو اړوند مسؤلینو ته خبر ورکړي او دوی په جریان کې وساتي تر څو داسې خدای نه کرده داسې کوم مشکل پیښ نه شي او کوم خطر رامنځته نه شي. او دوهم باید هر څوک د ځان سره باید دا فکر ولري او دا ذهن جوړ کړي چې په داسې ځای کې کور او یا د وسوځو ځای جوړ نه کړي چې هغه خدای نه کرده د دې د مړینې سبب ګرځي او یا د نور تاوانونو سبب ګرځي. هغه که د سیند غاړه وي او که داسې نور خطرې ځایونه وي خو په دې کې مدني فعالان ځوانان مشران او اړوند ټول مسؤلین دولتي چارواکي په دې کې باید تر ډېره حده پورې خبر وي او تر ډېر حده پورې هغه غرنۍ سیمو ته چې هغلته نه راډیو نه نیټ او نه نورې رسنۍ لاسرسی لري او نه کار کولی شي نو باید د غوځي مسؤلینو ته مشرانو ته ځوانانو ته او مدني فعالانو ته خبر ورکړل شي تر څو د داسې طوفانونو سیلابونو راوتلو څخه مخکې باید مخنیوي وسی. والسلام ازادي راډیو زنده باد ایوانړی مننه.
السلام علیکم ناصر مدنګ راغلت اچون لسوالینا او اچون لسوالی کولای سخ توپانی باران نو شو او سلاونه مسروات او ماری تلپات لري او په حال ځان نه لري نور خلکو ته تلپات اړولي.
السلام علیکم سلام دی ورسیږي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د ننګرهار ولایت په سررود ولسوالۍ او بیسودو کې سیلابونو او دغه باران چې تیر شوی او ډیر زیات تلفات یې رسولي دي، خصوصا ګلۍ چې د خلکو ډیر هغه د اوبو کانالونه خراب کړي دي. تاسو ته ښه معلومه ده چې بیسودو او سررود کې چې دا ډیر خلک د لمریزې برېښنا څخه ګټه اخلي، کومې شیشې او یا سولاري چې وي هغه ټولې ګلۍ ماتې کړي دي. نو خلک چې دي له جدي هغه سره مخامخ دي، د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. نو موږ له موسساتو څخه هیله کوو، په موسساتو او دولت باندې دا غږونه کوو چې دوی ته دغه د اوبو سیستم برابر کړي، زخمیان ته دې هغه لومړنۍ مرستې ورسوي، یا نور هغه کوم شیان چې دوی ته ډېر ضرور دي، لومړنۍ شیان دي، هغو ته باید لاسرسي وکړي او هغه رسیدګي ورته وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د یو شمیر اورېدونکو پیغامونه و چې نن موږ ته رسولي و، د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه او په خپلو سیمو کې راته د سیلابونو حال او وضعیت ویلو. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په مستقیمه توګه تماس ونیسئ. د موږ د واټساپ شمیره ده 00422115401. راځو د څو نورو اورېدونکو پیغامونو ته.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه دا چې موږ په ملک افغانستان کې ډیر سیلابونه راغلي دي، خلک یې زبل کړي دي، مسلمانان یې ډیر تخریب کړي دي، تخریبونه رسولي دي. نو موږ له ازادۍ راډیو څخه دا غواړو چې دا زموږ خبرې تر د نړیوالو ورسوي او هغه کومکونه وکوي، مرستې ورسره وکوي، دا مسلمانانو سره دا ډیر زوپل سوی دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو کارکونکو، انجینر حکمل خاورین د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه. د تګاب ولسوالۍ کې هم خورا زیات روغتونه وشل چې سخت سیلابونه راوتلي دي، مالي زیانونه خلکو ته زښ ډیر اړولي دي، خو ولې تر اوسه د سر زیان چا ته نه دی اوښتی. نو باران ډیر شدید او ورسره طوفان چې په درې لسیزو کې خلک و چې داسې طوفان موږ نه ولیدلی چې سخت طوفان ورسره حالته. نو ډیر تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ننګرهاری محمد یم د ننګرهار د ګوشتی نه. دا پرون چې سیلابونه او طوفاني سپی تیر شوی په ننګرهار کې او خاص پر کر په سرخود او جلال آباد ښار او بیسودو په ولسوالیو کې تیر شولی، په دغه خلکو سره خواخوږي څرګنده و چې دا تلفات رسیدلی دي او متضرر شوي دي. که څه هم زموږ په ساحه کې د ګوشتي چې د کونړ د سیند په غاړه باندې پرته ده، اوس ځاني تاوان نه دی رسیدلی، خو مالی تاوان ډیر زیات رسیدلی دی. پسونه سیلابونه وهلی دي، خاص کر د هندوانو حاصلات سخت خراب کړی دي د باران د وجنه چې دی وخت د هندوانو حاصلات رسیدلی دي. او د دې نه مخکې په همدې سګنی کال کې د جوزا او د سرطان په میاشتو کې د کونړ سیند څو ځلی توپانی او سیلابي شو او زمنګ نه آباد پټي او ځمکې وړي دي، خو حکومت دې ساحې ته هیڅ توجه نه ده کړې. په مسؤلینو چارواکو باندې دا غږ دی، خاص کر د طبي پیښو په وړاندې باندې چې د مبارزې کوم مسؤلین دي، په هغو مې دا غږ دی چې دې ساحې ته توجه وکړي. دا خلک څو ځلې متضرر شوي دي، نقصانو ته رسیدلی دي، حکومت د دې سره کومه مرسته او کومک نه دی کړې چې دوی سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي او د دوی هغه خساره جبران شي. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی سره کومک کوي او مرسته ورسره وشي، ځکه چې دا خلک څو ځلې چې دا سیند په غاړه باندې پراته دي، دا سیند ناڅاپه چاپیریالي اثر دلته ډېر زیات دی او محیط ناڅاپه هغه سي خراب شي، چاپیریال خراب شي، توپانی ساحه شي او خلکو ته مرضونه مولږي او همدارنګه پسونه خراب شي او ځمکې تیوي سي. نو هیله مو دا ده چې دې خلکو سره مرسته وشي، کومک سره وشي او امداد سره وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مظلوم یم د پروان ولایت د شینور ولسوالۍ راتګرد کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نن د سیلابونو له امله د پروان ولایت د شینور ولسوالۍ د درازګرد سیمه کې سیلابونه راوتل. نن چهارشنبه د سرطان اوشتمه او د جولای ولسمه نیټه ده چې پروان ولایت د پکیرک په سیمه کې سیلابونه راوتلي دي. خلکو ته مالی زیانونه اړولی ده درانه او په ځاني زیانونه اوښتنه ده. په اوشته شهر دره کې هم سیلابونه راوتلي دي. دقیق راپورونه نشته چې څوک پکې مړه دي، څوک ژوندي، خو سیلابونه راوتلي دي. نن سبایي د چهارشنبې ورځ او د ماسپښین دا سیلابونه راوتلي دي. وسلام باید
د څو اوریدونکو پیغامونه و چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته راستولي وو. د خپل سیمو د سیلابونو په اړه باندې یو ورستۍ طوفان په اړه باندې راته خبرې کولې. په لاین کې را سره د خوست نه یو اوریدونکو دی. ل د بو ورستړې مشي ل خوست ولایت نه نوم دی راته واخلا او دا راته وایي چې د دغه طوفانونو څنګه خیالامي په خوست کې بیا وکنه.
بل السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې دې په امن کې وي او له طوفانونو ژغورلي وي او په بچ سیمو کې وي. ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. له سلام وروسته راګرځم په لچ پتیرا ورځ په ننګرهار کې. په بخښنه سره نوم اسماعیل دی له خوست. په ننګرهار کې یو څه زیانونه اړولي وو. هغوی شاهدان ته د خدای جنت الفردوس رسید کې او زخمیان د خدای ښه کې. په خوست کې هم تقریبا نن مازدیګر درې بجې شاوخوا یو څه د طوفان خطر زیات و. دلته یو مسله چې دا کلم چې د اقلیم بدلون خبرې دغه کیږي او یو څه سیمو کې زیانونه ورسول. خلک ډېر زیات په ویره کې دي. لکه نن ورځ طوفان یو څه راغی خو عمره نه و چې نور ځایونو کې څومره زیان ورساوه، خلکو ته زیان ورساوه، خو د خلکو ویره بیخي زیاته شوې ده. یعنی خلک د نورو سیمو کې لکه تیره ورځ ننګرهار کې کوم زیان رسولی هغې ته په کتو د هغې خبرونه چې خلکو اورېدلي وو. نو په خوست کې هم نن خلک په دې په ویره کې وو چې خدای مه کړه چې هماغه ډول طوفان را باندې رانه شي. خو سیلابونه یو څه راوتي دي. هغه هم په هماغه ټاکلو ځایونو کې دي چې یو څه کرنیزې ځمکې وړي دي او ځنګلونه یو څه له بېخه وبسلي دي چې هغوی ته کرنیزې ځمکو ته زیان رسول. خوش وخت نه چې دلته کوم مالی او ځنې زیان داسې خاص چاپ نه دی اوخته.
اسماعیل له خوست نه دلته چې وستون زمنګ مخ کې یاد کړل، مثلا یو اوریدونکو چې د کورنۍ وغړي تر خاورو لاندې و، د ویل ک په هغه وخت کې لاس ور رسیدلې او دوی توانیدلې وي چې دغه تر خاورو لاندې کسان زر رو باسي کېدې شي چې د ژوند چانس دغه خلکو زیات او ځکه غوی ډیره مود تر خاورو لاندې پاتې شول او ژوندۍ و. په دغه حالاتو کې چې کله طوفانونه راځي یا سیلابونه راځي، څنګه کېدلی شي چې خلک یو څه یو بل ته لاس ورکړي؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده او ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. دا د ځوانانو کار دی. هغه سیمه کې کوم ځوانان چې دی هغوی ته زیان نه دی رسیدلی، دوی په لومړیو کې باید هڅه وکړي، ځکه دې وخت کې ډیر کله شبکې کار نه کوي، لارې بندیږي. یعنی تا ته چې کومه روغتیایي مرسته راځي هغې نه خلک محروم وي. یعنی د دولت له لوري یا له کوم بل ځای یا موسسات چې راځي یا خیریه بنسټونه چې راځي هغه ډیر وخت اخلي. دغه وخت کې د کلي ځوانانو ته، هغه ځوانان چې هغه کلي کې اوسیږي، هغوی ته معلومات کیږي، ځکه لنډ وخت کې معلومات کېږي چې کوم کور کې دیوال چپه شوی دی، کوم کور کې د کوټې چتر لوېدلی دی. هغو ته معلومات کېږي. باید ژر لاړ شي. ځوانان هغه څوک دي چې دوی زیاته انرژي لري، کوم وخت یې کولی شي دوی ډېر تکلیف په ځان باندې راولي او د یو چا ژوند وژغوري. ځکه د ننګرهار خبره چې کېږي او ما هم داسې اورېدلي چې هغلته دوی ژغورل کېدی شول، خو یو دا وي چې هغلته بد حالت زیات وي او خلک په بیړه کې وي چې چرته څوک وژغوري او څنګه هڅه وکړي. خو لومړی باید کوشش دا وي چې چرته زیان ډېر دی، هماغه طرف هڅه وکړي چې هماغه ځوانان لاړ شي. ځکه ځوانان هم دا مسؤلیت هم دی، ځکه یو څوک چې ډېره انرژي لري او ډېر څه کولی شي هغوی باید دا هڅه وکړي چې هماغه سیمو ته ولاړ شي، کومو سیمو کې چې دیوالونه راچپه شوي دي یا په چا باندې د کوټې چتونه رالوېدل دي، کورونه ړنګ شوي دي. ځکه که یو څوک د دیوال لاندې شي هغه ته به دردونه رسیدلی وي، هغه به لاس پښې ماتېدلی شي، خو هغه دومره زر مرګ حالت ته نشي رسیدلی. خو که دوی بند پاتې شي او یا ماشومان وي یا میرمنې چې دوی په دې برخه کې ډېر مقاومت نشي کولی، نو که هغې سیمې ته خلک ورسیږي او ځوانان د هغوی هغه وژغوري یا د هغوی خاورې پورته کړي، د هغوی لرګي پورته کړي، هغوی بنش کولی شي او هغوی له دې څخه ژغورلی شي تر څو چې مرګ ته رسیږي. له هغې وړاندې به دوی ژغورلي وي او دوی ته به یې ژوند ورکړی وي.
ډېره زیاته مننه کوو اسماعیل خوست نه له تاسو نه کورم آباد پیغام واورېده. د تاسو خبرې مو اوریدي. دا اوریدونکي له خوست نه وو په خې خبرې په دې وکړلې چې کله چې طوفانونه حادثات پیښیږي انسانان هغه چې جوړ پاتې دي هغوی عموما د ورختایي او استراب ښکار کیږي او په دغه وخت کې پریکړه کول او سمه پریکړه کول ستونزمنېږي. د کارپوهانو باور دا دی چې ښه دا ده چې په کله چې پیښې رامنځته شي یا مثلا طوفان رامنځته شي یا یو کور باندې چتره وغورځیږي او شاوخوا خلک د کورنۍ ژوندي غړي ګاونډیان همسایهګان دوی باید د دې په ځای چې د ډېرې زیاتې ورختایې ښکار شي ښه دا دي چې داسې فکر وکړي چې هر څه چې دي خو پیښ شول اوس معقوله لار څه ده، څنګه کولای شو له هغه خلکو سره چې همدا اوس مرستې ته اړتیا لري د ژغورنې عملیات پیل کړو، څنګه د دې کسانو د ژغورنې لپاره په احتیاط خو په چټکه توګه هڅه وکړو. احتیاط پکې په دې خاطر لازمي دی که خلک له تیګو لاندې یا د دیوال لاندې او تا مثلا میته یا ګنټه راخستې یا بلچاو په سخته سخته دا خاورې وهي کېدای شي چې هغه سړی د کوټې چت را لویدلو دومره نه یې خوږ کړی چې هغومره یې په ژغورنه کې خوږ شي. خو په احتیاط او په چټکه توګه هغه کسان چې له دیوالونو او ماتو ګډو نه یي هغوی که وایستل شي د ژوندي پاتې کېدو چانس یې زیاتېږي، ځکه چې هغوی که ډېر پاتې شي هوا او ګرد تنفس کوي او تنفسي سیستم یې بندېږي، بیا یې مړینه حتمي کېږي. خو تر هغې مخکې که څوک په عاجله توګه لاس ور ورسوي او روی باسي تر ډېره پورې چانس شته دی چې هغه ژوندی پاتې شي. مخکې چې مونږ د خپرونې په پیل کې د قاسم مسلم یار سره خبرې وکړې هغه دا خبره وکړه چې که په وخت باندې دوی توانېدلې وی چې تر ځکه لاندې خپلې څو وریرې ورور ورندار او یو وراره داره وباسي کېدای شي چې ځینې یې ژوندي پاتې شوي وی. یو اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سلامونه ان چیف تاسو او اورېدونکو ته تخنیکي همکاران ته. ستړي مشي
ستړی مشي تام ستړی مشي له کوم ځای دې زنګ وهلی دی او نوم دې راته واخله؟
مننه ژوندی وه چې مراد بیانی هم
له تخار نه
له فراه بخښنه وه.
ها فرانه فرانه ستړی مشي، مونږه خو په دغه ځینو ولایتونو کې چې د سیلابونو او طوفانونو یوې بلې لړۍ بیا مرګ ژوبله اړولې ده، متاسفانه په دې باندې غږیږو. د تا سپارښتنه په دې اړه نظر څه شی دی؟
زما نظر دا نړیوالو نه دی، باید نړیوال افغانستان ته پاملرنه وکړي او مرسته ورسره وکړي او دغه کومې مرستې چې دی درولې دی هغه بندیز پر لګولې هغه بیرته پر الکه او مرسته وکړي. دا خو افغانستان خو د وختي تم ژوبل دی او ضعیفه دی، نو باید دی ورسره کومک وکړي او د خپل د تجارانو او ماړه خلکو نه هم دغه ارزو یا غوښتنه ده چې باید دغه ورشي هلته کوم څوک چې څه ته ضرورت لري هغه ورته واخلي. نو دغه یو ورځ ده چې دغه ورځ کې سړی پیسې استعمال نه کوي او کور کېښي، نو کومه ورځ استعمالوي د کومې ورځې په در خوري. نو افغانستان کې دا ورځ باید سړی مرسته وکړي او ځان پکې ستړی کړي یا ځان پکې هغه مرسته ورسره وکړي، ځان ورسره داخل کړي مرسته کړي.
مننه کوله تاسو نه. د پروان له راسره یو اوریدونکي په تماس کې دی، عتیق الله. ستړی مشي خبرونه ته ازادي او اوریدونکي پروګرام دی. په پروان کې هم په غوربند کې او په ځینو ولسوالیو کې د سیلابونو او د وروستیو طوفانونو خبر ورکړل شوی، تاسو په سیمه کې څه حال دی؟
نن د پروان ولایت کوسیافي ولسوالۍ کې درې نیمې بجې سخت سیلابونه راغله، طوفان و، ځمکو ته زیاتې ویجاړې کړې دي. سیلابونه سیلونه زیات راوتلي، مرجوب نه ده معلومه. کورونه خصوصا یو شپږ وکلي د شمال خیلو کلي نه ترړلي او سیاسنګ دغه ډېر ځپلي دي. وروره
په دغه سی حالاتو کې کڅام راځي د طبي پیخي دي څنګه کېدلی شي د سیمې خلک د تاسو فکر باندې په خطوګه ل دغه زپلو خلکو سره مرسته وکي او عاجل کومک څنګه کېدلی شي
عاجل کومک خو چرام شي خو دلته بیا واسطه ډیره مهمه ده کم خلکو ته زیان رسیدلی هغو ته نه رسول کیږي مثال چې راشي مثال څوک واسطه لري هغو ته ورکول کیږي هغه څوک ښه په سترګو وویني هغه انجینران خپلواک نه دي واسطه دارو ته همدغه کومکونه ورکوي
ډیره مننه کوو له تاسو نه یو بل اوریدونکی را سره په تماس کې دی مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي خادیدی اوریدونکی غږ ناراضی په ټلیفون تو حساب سلام شي خبرونه ته لتا سو او موږ متاسفانه زاو ته سره راورس په دغه سی خبرونه کې مخکی ګوچی په هغه کې خلک زپلی او په یو ډول ویر او دی او ډول خفغان دي خلکو باندې خبرې کو څه فکر کوي دغه ورختونه او توفانونه او د خلکو د خپل د ولسی خلکو عکس العمل یو بل سره مرسته لاس ورکول څنګه روان دي
له په کوم ګله دغه خدایي پیښو او له ټولو پیښو د ټول مسلمانان خاصتا افغانستان ملت وساتي مننه موږ به داسې نظر ورکو چې رښتیا هم موږ د زړه له کومې ډېر سخت متاثر یو او ډېر سخت ډېر شوي چې زموږ ننګرهاري وطنداران د سیلاب او د وسو او د نورو ژلیو قرباني وګرځېدو الله پاک دې د شهیدانو روح شاد لري الله دې وقربانو ته صبر جمیل ورکي او وټپیانو کې دې الله شفای کامله او عاجله ورکي نو رښتیا هم سیلابونه یا دا طبیعي یا الهي پیښې د دغو هیڅ مخنیوی نه کیږي خو بیا هم مخنیوی یو څه تدابیر او کارونه غواړي یو څوک چې آبادي کوي یا ژوند کوي اول وار به ټول شان په چورت او په نظر کې او په فکر کې راولي چې مثلا دلته باد راځي دلته وسه راځي دلته ژلۍ راځي دلته حیوانات راځي زه څنګه زندگی جوړ کړم نو دا وسې خو تقریبا هر چا ته معلومی دي سیلابونه چې دا اکثره په دا تسو ځایو کې سیان دي هغه چې په دغو کې راوبره تویږي راوبهږي نورو ځایو ته نه خېځي نو سړی اول وار باید مینه داسې جوړه کړي چې بیا د دې مشکلاتو سره مخ نه شي خو بیا هم تقدیر د دا نه ردیږي خو الحمدلله داسې ډېر مرګونه یې نه دي رامنځته کړي لکه مخکې چې زموږ بغلاني ورونه له مشکلاتو سره مخ کړو خو زموږ د زابل په ولایت کې تر پکتیکا پورې بارانونه وو تاسې اټکلونه اورو په زابل کې بارانونه نشته خو تیرو سیلابو زموږ میوې او زموږ سبزیجات زموږ ټول کرهنیز باغونه باید ټول له مشکلاتو سره مخ کړو زموږ سږ کال هیڅ میوې نشته انګوروم جړی کړی د انځروم جړی کړی دا هم د وسو سیلابو او د هوا او تاثیر وو کښتې او زردالو دا خو بیخي له نش سره مخ دي چې هغه باقي مانده دي د هوا هم کیفیت او نوعیت ډېر سخت متضرر ده قیمت تقریبا نیمایي قیمت هم نه جوړي خو لله الحمد مالي تاوان خو بیا هم دونه مشکل نه ده لکه جانی او ځاني تاوان بله
مننه کوو تو حساب واقعا چې په ځینو سیمو کې خلک له مالی پلوه زیانمن کړي دي په ځینو سیمو کې د سر زیانونه خلکو ته اړولي په ځانګړې توګه خصي او ماشومان چې ډېر کله په کورونو کې او د پیښو په وړاندې مقاومت یې کمی دوی په دغه سیلابونو کې ډېر قربانیان دي په ننګرهار او سرخود کې مثلا دا د یوې کورنۍ حال چې موږ لرو په دې کې یو د کورنۍ نارینه دی او تقریبا 15 کسان یې د مخکې چې موږ سره خبرې وکړي ښځې دي او ماشومان دي له توخې صاحب نه مننه کوو بل اورېدونکي ته راځو له کوم ځای او څوک خبرې کوي ستړی مو شي اتل صاحب په خیر راغلي خبرونه ته مهرباني وکړي خمه دادې تاسو غږ دی اتل سیب لږ سره بدل ک ستړی مشه دی واشیر واشیر نه په خیر راغلی مهرباني وکړئ خادم سیب
ډېره زیاته مننه په اکیل سره چې داسې شوي دي په سیمه کې سیلابونه شوي دي، موږ هم سخت خفه یو په درددلې بس خدای دې نور داسې پېښې نه راولي. خو دا اورېدلو څخه یوه غوښتنه مې لرله، هغه دا چې زموږ اکثره د افغانستان ټول وګړي په عموماً کې چې د ډېر دنن ولایتو درته یاد کړه، اوس الان چې نور په سیمه کې کومې کورنۍ دي اکثره د رود یا د خوړونو په منځ کې په څو څو کلونو دلته وچکلۍ راغلی دا نو کورونه بېکره شوه کړي، که چېرې خدای نه کړه دلته همداسې پېښ رامنځته شي زیات تلفات به دلته هم ورسېږي. خو د اورېدونکو مو غوښتنه ده چې هغه ځینې کورونه دي هغه د نور د فراه ولایت پولیسان ولسوالۍ په سیمه کې استعمال لیدلي دي، هغه د ډېرو غټو غرونو پر سر باندې ځکه چې هغه چې سخت سیرلي او شدید بادونه بیا دغه کورونه چتونه هم غورځوي همداسې.
زه تاسو سره په دې خبره کې بیخي موافق یم. ما پرون د یو انجینر سره خبرې وکړې چې په اصطلاح د همدغه طبیعي پیښو په وړاندې د کورونو د مقاومت په برخه کې هغه کار کوي. د هغه سپارښتنه دا وه چې د افغانستان ټولو خلکو ته چې په کلیو او بانډو کې اوسیږي، که په ښارونو کې اوسیږي، هر چیرې چې اوسیږي، په کار دي چې د خپلو کورونو مقاومت د باد طوفان او بارانونو په وړاندې یو ځل بیا وارزي. خیر دې که تاوان پی راځي، که لګښت ور باندې راځي، ورته دې پیدا کی او د خپل کورونو دغه مقاومت او په اصطلاح پوخواله دا دې واری وګوري چې د څومره طوفان او باران په وړاندې مقاوم دي که نه. کوشش دې وکړي د خپل کور شاوخوا د اوبو مخه واړوي. هغه خلک چې تاسو چې وویل چې په اورونو کې یا د اوبو په لاره کې کورونه جوړ کړي، هغوی دې په دې فکر وکړي چې په دې ځای کې سیل راتللی شي وخت کې، ځکه چې څومره چې ولیدل شول د هوا حالات یا په افغانستان کې دغه طبیعي ناورینونه چې پرله پسې راځي، دا د پخوانیو کلونو په څیر نه دي او کاملا خلک له یو داسې وضعیت سره په بېلابېلو سیمو کې مخ کېږي چې لږ تر لږه په تیرو لسو او شلو او دیر شو حتی څلوېښتو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو ښه دا ده چې خلک په خپلو کورونو له سره غور وکړي، د خپل کور شاوخوا وګوري، اورونه تازه کړي، که احیانا اوبه راځي، سیل راځي، پلونه چې په دغه خوړونو او په دغه رودونو باندې دي دا پلونه پاک کړي، ځکه پلونه کله ناکله د دې سبب کېږي چې یو څشی پکې بند پاتې شي، هغه ټول سیل کولی شي چې په یو کلي ورواړوي، په یو طرف یې ورواړوي چې هلته ولسي او خلک یې مننه کوو. خادم صاحب، موږ سره اورېدونکي ډېر دي، له یو بل اورېدونکي نه هم اورو چې څوک دی او له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني،
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستړی مشر قاری صاحب پښتون، په خیر راغلی.
خیر وشي انصاف، خدای دې خیر درکړي. اول خو جنازې فردوس غواړو شهدا او ته تسلیت وایي بس بندګانو ته. فکر کوم انصاف چې دا به اول سیلاب هم نه وي، اخر به هم نه وي. اول خو نه دی اخر به هم نه وي. فکر کوم افغانستان ته یا هغه ځایونه چې بارانونه ډېر پشي ولي نور سیلابونه به هم راځي. خبره داسې ده چې موږ دلته دوه عیب لرو، یو خو عیب دی یو عیب نه دی. یو عیب مو دا دی چې دا مشکل ته مخکې له دې چې مشکل راشي توجه نه ورته کوو. بیا چې مشکل راغی نو بیا یو د بل حملې سره وو، یو د بل انتقاد پرله کوو چې مشکل راغی. نو فکر کوم چې مشکل راغی بیا چې توجه ورته وشي، خو بیا اوس هم چې توجه ورته وشي په هر صورت انصاف دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دلته دا اورېدونکو وویل چې خټین کورونه، دغه خټین کورونه چې هلته جوړ شوي دي تر ځایه د خلکو څه ګیله هم نشته. ولې په دې چې خلک مسکینان دي، غربت دی، په خلکو کې ضعیف اقتصاد دی. دغه خلکو چې دا کورونه جوړ کړي دي په ډېر کم مقاومت باندې جوړ کړي، دغه دارایي د بالا نه شي جوړولی. هغه ماشاءالله دغه خلکو چې بنګلې لري یا پردن دا راځي او ثروت او سرمایه لري، هغه خلک صحیح دی که قسم کورونه جوړ نه کړي دا هغو خلکو ته ګیله ده. اما د غریبو خلکو څخه دا ګیله نه شته چې نه دا خټین کورونه. یوه ګیله د غریبو خلکو سسته چې هغه ځای کورونه جوړ نه کړي چې شیلده وي یا پردن خوړي یا پلته نږدې یا مانده ته نږدې هغه ځای جوړ نه کړي. یوه خبره زه کول غواړم په لنډو، هغه سیاستونه چې مخکې راتله خلقو کومکونه ورسره کوله، فکر کوم د ننګرهار شیل چې راغلی دی چې د پرون راشي زه د خلکو تماس کوم، واقعي خلک ما ته تلیفون کوي. فکر کوم هغه اولیه کومکونه هم تر اوسه دوی سره داسې خاص نه دي شوي.
متاسفانه د زینو خلکو سره چې ما خبرې وشولې نن د ورځې په جریان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د دې دولتي ادارو او همدارنګ د موسساتو یو غټه ستونزه په داسې شرایطو کې دای چې د دې په ځای چې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي پرته له څو سازمانونو نه چې هغوی یو څه عاجل کومک هم کوي. دوی په اولو ورځو کې یو ډېر سلو دغه عادي او هغه پخواني مامورین نه دي. هغوی یوه ډله استوي چې هغوی په یوه میاشت کې سروې مکمله کړي چې څوک زیانمن شوی دی څوک نه دی زیانمن شوی. بیا هغه سروې راځي بیا بودیجه منظوریږي بیا هغوی ته پیسې ورځي بیا هغه بودیجه چې تر څو راځي هغه خلکو خپله لاره چاره سنجولي. څوک چې په تقدیر کې مرګ یې هغه مړ شوی زخمي رغېدلی دغسې مننه رالنډه که چې ما د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی.
خبره دا شه د انسان چې په دغه فاریاب کې چې د بلچراغ ولسوالۍ د چشیل راغی مخکې له حکومت ملت ور وخوځېدی ملت کومک وکوي. دلته فکر کوم ملت هم ونه خوځېدی حکومت هم تر اوسه نه دی خوځېدلی. دغه غوښتنه دا ده چې تنها په حکومت هم نه کېږي ملت باید وخوځېږي. د فاریاب ملت چې ده ورڅی کړی د چشیل راغی تقریبا زر کورونه وران کړه د درزاو کوشتېپې د نورو ولسوالۍ څخه کومکونه د حکومت تر مخ د حکومت کومکو تر مخ د ملت کومکونه رااله. زه فکر کوم چې ملت هم لاس په کار شي دا به ډېره ښه وي.
زه تاسو سره په دې کې موافق یم. فکر کوم چې په طبیعي او عاجلو پیښو کې مخکې واورېدونکي موبایل تر څو پورې چې تا ته دولت رسیږي حکومتونه رسیږي موسسات رسیږي ښه دا ده چې ځایي خلک یو بل ته لاس ورکړي په ځانګړې توګه په عاجلو مرستو کې. یو بل شی چې زه غواړم په وروستیو کې سپارښتنه وکړم او په دې باندې به مونږ یوه جلا خپرونه ولرو هغه لومړنۍ مرستې دي لومړنۍ طبي مرستې. دا باید هر انسان چې په هر چیرې اوسیږي هغه که موټر چلوي هغه که په کور کې اوسیږي هغه که کومه کارخانه کې کار کوي هغه که په لاره رواني ټول بالغ انسانان حتی ماشومان چې په خبره پوهیږي په دې پوه شي چې یو سړی چې په یوه حادثه کې زخمی شو ټپي شو څنګه کولای شي لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې ورسره وکړي تر څو پورې هغه روغتون ته ورسول شي. مثلا یو سړی دی زړی ولاړ دی د ټکان له کبله که هغه ته مصنوعي تنفس د یو شیبې لپاره ورکړل شي د دې ډېر زیات چانس شته دی چې هغه وروسته په خپله ساه واخلي. خو که ماسې پرېښودل شي هغه نور ساه نشي اخیستلی مري. ګڼې نورې داسې لارې چارې شته دی چې تاسو کولای شئ په خپله سیمه کې له روغتیایي کلینیک نه دا وپوښتئ له یو ډاکټر نه یو له یو روغتیا پال نه وپوښتئ چې څنګه کولای شئ له یو زخمی سره له یو ټپي سره له یو اوبو غر کړي سره د یو چا باندې چې چت راغورځېدلی مرسته وکړئ د یو چا ډوکې مات شوی مرسته وکړئ یو څوک اور سوځولی هغه سره څنګه ابتدایي مرسته وکړئ. او دا ابتدایي مرسته خو خلکو ته ډېر یو وړه شی ښکاري خو دا د ناروغ راتلونکی ژوند ټاکي چې دا ناروغ ژوندی پاتې کېدلی شي که نه. ځکه په دا کې ډېره لږه مرسته ناروغ تر روغتونه رسولی شي او هماغه لږه مرسته وروسته تاسو به ډېر اوریدلی چې ډاکتران خلکو ته وایي که دا کار مو نوی کړی داسې دا مریض تر دې ځایه نه شو رارسېدلی. دا هم ډېره ضرور ده چې په ابتدایي کومکونو باندې پوه شي. یو اوریدونکی شته دی لکه چې راخلم ای مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو تخنیکي همکاران ټولو خوږو اوریدونکو د مبارز جانان لفران
ستړی مشي. مبارز جانان لفرانه مهرباني وکړئ مونږ په سیلابونو او طوفانونو غږیږو.
مننه ان صاحب له ډېرې مودې وروسته مې خبرې د سر کې ډېر خوشحاله است. ان صاحب زه به دا ووایم چې کوم نور نړیوال چې مونږ سره مرستې کوي هغه مونږ ته ژر نه رارسېږي. په میاشت میاشت کې دوې میاشت درې میاشتې وخت نیسي. باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو تر څو به د نړیوال څخه مرستې غواړي. ان څه تر څو به نړیوال ته مو لاس نیولې هغوی مونږ ته کله داسې سم د لاسه مرستې رارسول دي. کله چې مونږ کوم جانمنو سره مرستې وکړو هغوی سره برابر چې ژوند یې سرساس وروسته د دوی مرستې راځي. جی باید مونږ خپله دې ته پاملرنه وکړو. باید کوم کورونه چې د رودو کې یا د اوبو مخته دي هغه هم باید جوړ نه کړو او دولت هم دې ته یو پاملرنه وکړي چې کوم خلک په رودو کې یا د اوبو مخته کورونه جوړي باید هغه د هغه ځای نه هیڅ کې باید بل ځای کوم ځای ځمکه ورکړي چې هغوی هلته کورونه جوړ کړي. انسان
مننه مبارز جانان زه تاسو سره واقعا موافق یم چې خلک خپله کولی شي له خپلو ځانونو سره او په خپل چم ګاونډ کې له یو بل سره عاجلې ابتدایي مرستې وکړي. من په تیر یو کال کې د پرله پسې سیلابونو او ناورینونو شاهدان وو، لدینه کې یو شی افغانان زده کولی شي، هغه دا دی چې لطفا په خپلو کورونو او د خپلو کورونو په مقاومت باندې یو ځل بیا غور وکړئ، یو ځل د خپل کور شاوخوا وګورئ چې د اوبو لاره واضحه ده، شته دی، نږدې درته سین شته دی، نشته دی، څنګه کولی شئ چې د سیل په وخت کې، د طوفان په وخت کې خپله کورنۍ سیب تکئ، په دې باندې فکر وکئ او همیشه داسې حادثاتو ته لکه په سرخود او بېسودو کې چې رامنځته شوي تیار او چمتو اوسئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.
زگی دلیم زادا زان غک دشمن منزتم.